دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنوندونکو زه اشقلا رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د ډیلی میلز ورسپانې خبر ورکړی دی چې د افغانستان د حکومت لخوا ځینې خوشی شوي طالبان د جنگ جبهاتو ته د ستنېدو نیت لري. د بګرام د زندان یو خوشی شوی طالب محمد داوود هم وایي که امریکایان د هیواد نه ونوځي دوی به جهاد ته ادامه ورکړي. داوود 9 کاله مخکې د فاریاب ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی و. په پاکستان کې د طالبانو یو قومندان د فرانسې خبري ایجنس هم ویلي دی چې هیڅ ابهام باید نه وي چې خوشی شوي کسان به بیرته په افغانستان کې د جګړې لومړیو کرښو ته استول کیږي. د افغانستان حکومت د 500 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر ګړندی کړی. په خوشی شوو کسانو کې ځانمرګي برید کوونکي د ځانمرګو برید کوونکو د واسکټ جوړونکي برمتنیونکي او حتی بهرني جنگلي هم شامل دي. د افغانستان حکومت وایي دا طالب بندیان ځکه خوشی کوي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د امر اختیار وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د کورنۍ چارو د وزارت څخه رسمن غوښتلې دي چې د حکیم الکوزي کلینیک دی وتړي او هغه دی تر قانوني څار لاندې ونیسي. ښاغلی عثماني نن ویلي دي چې د کورونا وایروس د واکسین پر نامه د حکیم الکوزي محصول یا درملو کې نشئی مواد کارول شوي دي. ښاغلی عثماني زیاته کړه چې موږ د ښاغلی الکوزي محصول یا درمل د علمي نظر وڅېړل. هغه څاڅکي چې د الکوزي لخوا خلکو ته ورکول کېدل د هغه په ترکیب کې 9 ډوله تسکین کوونکي نشئی مواد ګډول چې کېدای شي درد تسکین کې خو د زیات وخت لپاره د دغه موادو نه ګټه اخیستل د احتیاط سبب کیږي. ښاغلی عثماني د کورنۍ چارو د وزارت څخه وغوښتل چې د حکیم الکوزي د کلینیک د بندولو لپاره دې زر تر زر اقدام وکړي او همدارنګه د ښاغلی الکوزي ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي. بل پلاو د افغانستان د امیر اختیار وزارت وایي په 13 ساعتونو کې 444 تنه د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د ټولو کسانو شمیر چې د کورونا په ویروس اخته شوي دي 22,144 کسانو ته ورسېده. د وزارت د معلوماتو په اساس په 13 شپې ورځ کې د کورونا ویروس له امله 21 تنه مړه شوي هم دي چې په دې سره د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 415 شو. د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو په کان کې د پرونی 14 لامل اته کان کیندون کې وژل شوې دي او اته نور بند پاتې دي. د سمنګان سیمه ایز چارواکي وایي د غپېکا پرون سه شنبه د درې صف بالا ورسوالۍ د شواشک د ډبرو کان په 3 تنلونو کې د میتان غازو د 14 لامل شوې ده. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی نن امریکا غږ ته ویلي دي چې تر دا مهاله د 8 تنو کان کیندونکو جسدونه راایستل شوي دي او د پاتې نورو 8 تنو کان کیندونکو د ژغورلو هڅې هم روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار په ولایت کې د ځنګړي عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو بې پیلوټه الوتکه او نور سپکې او درنې وسلې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن ویلي دي چې د عملیات د ننګرهار ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د عبدالفتاح چې په پتنګ هم مشهور و د طالبانو د یو نیول شوي قومندان د چاودیدونکو موادو او وسلو په مرکز ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل پلو د ننګرهار ولایت والي شاه محمود میاخیل نن په ټویټر کې لیکلي دي چې تیر ماښام د چپرهار د ټول پلازې سره د چاودیدونکو موادو ډک موټر او چلوونکی پولیس نیولی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه ده منلی. د سیمی او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا ده همڅو نړیوال خبرونه. ایران د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غوړه هیوادونو په ځانګړي ډول روسي او چین چې دواړه یې د پریکړې لیکونو د رد حق لري غږ کړی دی چې د امریکا د هغه د سیسي په خلاف دی ودرېږي چې لمخې په ایران د وسلو خرڅولو د بندیز موده تمدید کیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلی دی دا سیوی نقطې ته به ورسیږي چې د ملګرو ملتونو د 2231 پریکړلیک لمخې په ایران د وسلو پلورلو ټول بندیزونه لري کېږي. خو روحانی زیاته کړه چې امریکا دا نه غواړي او په یو پریکړلیک کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې به پرې بحث وشي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د پریکړلیک موده چې په ایران یې د وسلو خرڅول بند کړي دي د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې به اعتبار شي. په پریکړلیک کې ویل شوی بل چې په ایران جنگي ټانکونه جنگی الوتکې، جنگی کښتۍ، توغندي او د توغندیو سیستمونه نشي پلورل کېدای. جرمنی او اروپایي هیوادونو د اسرائیل د هغه پلان په هکله جدي اندېښنه ښودلې ده چې غواړي د قبضه شوې لویدیځې غاړې ځینې برخې د خپلې خاورې برخه اعلان کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په ختیځ بیت المقدس کې د وینا پر مهال وویل چې جرمنی او اروپایي هیوادونه د اسرائیل د پریکړې د عواقبو په هکله جدي او رښتینی اندېښنه لري. هغلی ماس همدارنګه وویل چې جرمنی او اروپایي هیوادونو په باور د اسرائیل دا پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده. د روغتیا نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او د پاکستاني چارواکو نه غوښتي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې په یو شمېر سیمو کې په نوبتي توګه د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز وضع کړي. ملګرو ملتونو په یو لیک کې چې پاکستاني چارواکو هم تایید کړی، ویلي دي چې دغه هیواد د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو د محدودیتونو د لرې کېدو لپاره شرایط نه دي پوره کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو د بندیز او محدودیت سره مخالفت لري. وایي دا بېوزله هیواد یې نشي برداشت کولای. عمران خان ویلي دي چې په ټول هیواد کې به محدودیتونه لرې شي. په پاکستان کې د کورونا ویروس تر اوسه 1,13,000 کسان نیولي دي او 2,200 یې مړه کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. په چین کې سیلابونو د لسو نه زیات کسان مړه کړي دي او سلګونه زره نور یې مجبوره کړي دي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د چین د اضطراري چارو د تنظیم ادارې مسؤلینو ویلي دي چې سیلابونه تقریبا یوه اونۍ کېږي چې د چین مرکزي برخې ځپي. دغې ادارې ویلي دي په سیلابونو کې د زرو نه زیات کورونه تباه شوي دي او خلکو ته یې د 1,500 ډالرو په شاوخوا کې مالی زیان اړولی. هندي او چینایي چارواکو د سرحدي جنجال د حل لپاره خبرې اترې کړې دي. د هند حکومتي چارواکو نن د چهارشنبه پر ورځ ویلي دي چې د دواړو هیوادونو پوځي قومندانانو د هومالیا غرونو په لویدیځه برخه کې د سرحد په سر د پیدا شوي جنجال د حل کولو په برخه کې پرمختګ کړی. دواړو هیوادونو د باور د پیدا کېدو په خاطر د سرحد نه خپل یو شمېر عسکر هم ایستلي دي. د هند پوځ ویلي ول چې د چین د پوځیانو یوه ګزمه د هند خاورې ته ننوتې وه او په همدې خاطر دواړو هیوادونو سلګونه اضافي پوځیان سرحد ته لیږلي ول. خوشین وایي د خاوره د هغوی ده او د هند لخوا د یو سرک د جوړولو سره یې مخالفت ښودلی. د امریکا د سنا مجلس د څوکیو د ګټلو دپاره د سیاسي ګوندونو د منځنۍ دورې د ټاکنو په ترڅ کې د سې شنبه پر ورځ خلکو په 5 ایالتونو کې رای ورکړې. د جورجیا په ایالت کې د رای ورکولو بهیر ورو روان و او چارواکي وایي دلیل یې دا دی چې د رای ثبتولو په ماشینونو کې ستونزه وه. او وروستی خبر دا چې د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې په خپلو سرحدونو کې لګول شوي محدودیتونه د جون د میاشتې په 15 نیټې ختموي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر هورست سیهوفر نن په برلین کې یوې خبری غونډې ته ویلي دي چې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره چې کوم محدودیتونه د اتریش، سویس، فرانسې، ایټالیا او د ډنمارک په سرحدونو کې د خلکو په تګ راتګ لګول شوي بل له منځه وړل کېږي. دغه چارواکي ویلي دي چې اوس خلک د قرنطین کېدو پرته عادي تګ راتګ کولی شي. همدارنګه د جرمني چارواکي ویلي دي چې د همدې میاشتې تر پایه ایټالیا او اسپانیا ته د الوتکو پروازونو ته هم اجازه ورکوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په مو کې لومړی رپورټ ته. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی اساس مطلق بن ماجد القحطانی وایي چې هیواد د نړیوالو قوانینو په مطابق چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي او منځګړتوب وکړي. القحطانی چې نن کابل ته تللی ویلي دي چې له افغان مشرانو سره به د سولې په تړاو خبرې وکړي. بل لور ته د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي څېړونکي تر بل هر وخت د بین الافغانی مذاکراتو زر پیلیدو ته زمینه برابره بولی. رحیم ګل ساروان د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوه او د قطر د استازي په سفر د پارلمان له ځینو غړو او سیاسي څېړونکو سره خبرې کړې دي.
کابل نن او پرون د ځینو داسو هیوادونو د ځینو مشرانو او استازو کوربه و چې د افغانستان په سوله باندې خپل ځانګړی اغیز لري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه تیر ورځ افغانستان ته راغلی او نن د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی په کابل کې دی. قطر هڅه کوي چې د بین الافغانی مذاکراتو کوربه توب وکړي.
د پارلمان یو شمیر غړي او سیاسي سيړونکو وایي له هغه وروسته چې د زندانیانو د خلاصون لړۍ چټکه شوی او اور کم هم عملاً محسوسيږي، د اوس د بین الافغاني خبرو د ژر پیل واخده او هغه هیوادونو هڅې زیاتې کړي چې د افغانستان د سولې په قضیه کې دخیل دي. د پارلمان غړي ګل رحمان همدر دوایي د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر باجوا د تیرې ورځې سفر د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو د چټکولو لپاره وو.
پاکستان هم د افغانستان په قضایو کې یو مهم هیواد ده. د باجوا راتګ افغانستان ته شاید په همدې موخه وي چې د بین الافغاني مذاکرات څنګه او چیرته شروع شي. ځینې هیوادونه کوشش کوي چې د دې مذاکراتو کوربه وي. قطر هم یو علاقه هیوادونو څخه ده چې هڅه یې دا ده چې د بین الافغاني مذاکرات په قطر کې شروع شي. همدغسې نور هیوادونه هم دي. زموږ هیله او ارزو دا ده چې د همدې په همدې میاشت کې بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
د جنرال قمر باجوا دا سفر په داسې حال کې شوی چې نن د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن ماجد القحطانی په کابل کې وو او د افغان مشرانو سره یې کتلی دي. یو شمیر په دې باور دي چې قطر زیاته هڅه کوي تر څو د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني ناسته په دوحه کې وکړي.
که دوی تصمیم ونیسي چې په دوحه کې خبرې ولري، موږ به زیات خوښ شو چې د دې لپاره امکانات برابر کړو. موږ به په شفافیت، بې طرفۍ او د نړیوالو قوانینو په اساس خبرو ته زمینه برابر کړو.
د سیاسي چارو سیلونکي بیا وایي چې اوس د بین الافغاني مذاکرات لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او افغان حکومت د هغو هیوادونو چې په طالبانو نفوذ لري د سولې لپاره ګټه واخلي.
د دې فرصت نه استفاده وشي او هغه هیوادونه چې نفوذ لري په طالبانو باندې د هغو سره د روابطو د ټینګښت په اساس او د یو قوي ډیپلوماسۍ پر اساس باندې د سولې ته د رسیدو لپاره ترې نه استفاده وکړي.
یو شمیر نور سیاسي سيړونکي بیا وایي د قطر ترڅنګ جرمني هم غواړي د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب وکړي.
اسلام آباد او دوحې ته د خلیلزاد روسي سفرونه، کابل ته د جنرال باجوا راته او د قطر د خاص استازي ممکنه سفر کابل ته د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د اجماع رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي.
د قطر تر استازي وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا تیره ورځ افغانستان ته راغلی و. له ولسمشر غني او د ملي مصالحې د شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم کتلیو. ارګ کڅه هم تازه جزئیات دغه کتنی نه دی ورکړي، خو تیر ورځ د ارګ اعلامي ویلیو چې له جنرال قمر باجوا سره د افغانستان په سوله او د افغانستان له سولې د پاکستان د ملاتړ په سره بحثونه ورسره کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زبن غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر له 3000 واوخت. د امریکایي وزارت سرپرست وزیر وی د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې حکیم محمد الکوزه د قانوني تعقیب لاندې راولي. په موقع په دې اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 13 ولایتونو کې د کرونا د وایرس شپږ سوه څلور اتیا نوې پیښې ثبت شوي. ښاغلي عثماني ویل چې په دغه موده کې 21 تنه د کرونا د وایرس له ناروغۍ مړه شوي او 340 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د دغو نوو پیښو ثبت وروسته په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 2133 تنو ته رسېدلی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې لا هم د کرونا وبا د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي عثماني د خلکو وغوښتل چې که د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شي نو خپله روحیه دې له لاسه نه ورکړي.
امروز مردم در مقابل ویروس کرونا،
نن ورځ خلک د کرونا ویروس د ناروغۍ په اړه یوه ویره او روحي اندېښنې لري. زموږ پیغام دا دی چې د روحي اندېښنو په وړاندې مبارزه وکړو او د لوی خدای په توکل او روغتیایي سیستم باندې په اتکا سره انشاءالله چې موږ د کرونا وبا مدیریت کوو.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس ناروغي ډېرې پیښې په ښارونو کې ثبت شوي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا وزارت د خپلو شلو څخه زیاتو نړیوالو او افغان غیر حکومتي موسسو په مرسته د کلیوالو سیمو په ګډون ټول افغانستان کې د کرونا د وایرس سره مبارزه کوي. د افغانستان په دوه ښارونو کابل او هرات کې د نورو ولایتونو پرتله د کرونا د وایرس له نیمۍ څخه زیاتې پیښې ثبت شوي. کابل کې د چهارشنبې تر ورځې د مثبتو پیښو شمېر 8309 او په هرات کې 3000 سره یو سلو سلورو ته رسیدلی دی. د پیښو د زیاتېدو سره سم په کابل ولایتونو کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمبود ستونزه هم پیدا شوي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره د سې شنبې په ورځ د اکسیجن د تولید له شپږو شرکتونو سره یو تړون لاسلیک کړی چې دا شرکتونه به په څلېرویشت ساعتونو کې کابل کې د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې دوه روغتونونو افغان جاپان او جنا روغتون ته تر زورو پورې د اکسیجن بالونونه برابر
کړي.
پرون موږ په دې بریالي شوو چې د شپږو شرکتونو سره په ګډه یو تړون لاسلیک کړو چې دا شرکتونه به 150,000 د اکسیجن بالونونه وکولی شي چې زموږ ټولو روغتونونو ته او په ځانګړي ډول د کورونا ویروس سره د مبارزې روغتونونو ته انتقال کړي.
په دې وروستي کې شمېر کورنۍ چې په کورونو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنه کوي، د ناروغانو د احتمالي وضعیت د خرابېدو او اکسیجن ته د هغوی د اړتیا د پېښېدو لپاره اکسیجن له وړاندې په بازار کې اخیستی او خپلو کورونو ته انتقال کړی. د عامې روغتیا وزارت هم د روغتونونو لپاره اکسیجن په بازار کې اخیستی. دغه کار په بازار کې اکسیجن ته تقاضا زیاته کړې ده. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن خبر اعلان ته وویل چې د حکیم محمد الکوزي په وړاندې د قانوني اقداماتو لپاره د کورنۍ چارو وزارت ته مکتوب لیکلی دی.
پرون مې په رسمي ډول مکتوب لاسلیک کړ د کورنۍ چارو وزارت ته چې کاري بند شي او د قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې ښاغلي الکوزي په خپلو تولید شویو درملو کې اپین او نور نشه یي توکي کارولي چې د ښاغلي عثماني پر وینا پرله پسې استعمالي پر نشه یي توکو د احتیاط سبب ګرځېدی شي. ښاغلي عثماني وویل چې د حکیم الکوزي درمل یوازې د لنډې مودې لپاره ټوخی کارولی شي او بس.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مناوریدونکو، د رپورټونو له قراره د کرونا وایروس د ننګرهار په ولایت کې په ډیرې چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او ډیر خلک د کرونا په وایروس اخته شوي دي. د ولایت دینی علما خلکو ته سپارښتنه کوي چې د عبادتونو او جنازو مراسمو کې احتیاط وکړي. زیبا خادم د دې ولایت د حج او اوقافو رئیس قاری محمد داود مجاهد سره مرکه کړې ده چې ستاسو په اوریدو ته راګرځو.
قاری صاحب محترم، داسې رپورټونه موږ ته رسیدلی دي چې د ننګرهار په ولایت کې د کورونا ویروس زیات شوی دی. نو دلته خو مخکې تدابیر نیول شوي و، د علماو شورا و ډېرې خبرې وکړې، تجهیزونه وړاندې کړل، نصیحتونه وکړل خلکو ته. بیا ولې دا مرض دومره زیات شو؟
زیبا خوري، په دې کې شک نشته دی چې د ننګرهار ولایت علما کرامو او ولایتي ادارې او مسؤلینو د کورونا د مخنیوي په رابطه باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې. ولس په دې باندې پوهېږي چې د مهلک مرض دی او تباکن مرض دی او خلک تباہ کوي. د علماء کرام په ټولو د ننګرهار ولایت په اړوند ولسوالیو کې خپل هغه عامه پوهاوی قانونه وکړل. متاسفانه په مجموع کې زمونږ افغانان دغه سي طبیعت لري چې ډېر کم تعداد سره خلکو دغه خبره واوري ده چې متاسفانه په ننګرهار کې په هر کور کې مریضان پراته دي او په هر ولسوالۍ کې پانان سپینګیری بوډاګان دا وفات کیږي.
قاری صاحب محترم، تاسو وایئ چې په هر کور کې مریضان پراته دي، دارو درمال علاج نشته، کم دی، څنګه چلدی؟
زیبا خوري، موږ په ابتدا وویل تا که دا ناورین زیاتیږي او دغه مرض خپریږي نو بیا به زموږ دولت د دې توان ونه لري چې ټولو ته چلګي وکړي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو او روغتیا پالانو هدایات کړي وو چې د دې یوازینی علاج هغه وقایه ده او ځان ساتنه ده. ځان باید وساتل شي، په کورونو کې باید پاتې شي او د ډیر تماس نه او د اجتماعاتو نه غونډو نه د دینه باید ځان وساتل شي. خو متاسفانه زموږ ولس کم خبرې ته غوږ نیسي. زموږ تقریبا دا نن په جنازې کړي دي. یو هغه چې میډیا ته راوځي او چې میډیا ته نه راوځي او په ولسونو کې دې مرض له وجې نه وفات کیږي نو تقریبا شمېره یې مخ په زیاتېدو.
د ننګرهار په ولایت کې د جلال آباد ښار کې لویه شفاخانه ده، دا مریضان هم دې شفاخانې ته بیول کیږي؟
کومه شفاخانه چې په ننګرهار کې د کورونا د روغتون د سنټر په نامه جوړه شوې ده، دلته د حج اوقاف او ریاست حاجي کیمپ دی. تقریبا د پاس اصل کوټې لري، هغه موږ په واک کې ورکړې او هلته دا روغتون جوړ شوی دی. هلته روزانه د تداوی روانه ده او د خلکو تلفات پکې زیاتېږي، درګرده زیاتېږي. دا هغه څوک چې مراجعه کوي دلته دې شفاخانې ته، او څوک چې مراجعه نه کوي د دینه ویره لري چې چاته ووایي د کورونا په مرض باندې اخته یم، نو خلک ورا سره ښه چلند نه کوي، په کورونو کې پاتې کیږي، دیوال ته وفات کیږي.
قاری صاحب محترم، مړی به څنګه کیږي؟ جنازو ته ډیر خلک ورځي؟
بله، اوس هم هغه حالت دی، خلک چې د کورونا په مرض باندې وفات شي زموږ ولسونه په خوا په شکل باندې جنازه کې شرکت کوي. ډیری هغه څوک چې په شفاخانه کې وفات کیږي نو د هغه وقایع لمخې او د اصول او قوانینو لمخې چې روغتیا وزارت ورته تنظیم کړی دی هغه مړی تکفین کیږي او تابوت کې اچول کیږي او بیا په هغه اصول باندې راوړل کیږي. خو د عنعنه او دستور لمخې خلک په جنازو کې ګډون کوي او په دې رابطه باندې تر اوسه هم څوک باک نه کوي. چې موږ تکرارا په هر جنازه کې چې ګډون کوو په هغه جنازه کې مولا ستویل چې د الله خاطر وکړي او الله ته رجوع وکړي تر څو پورې دغه مصیبت هم خلاص کړي او دغه تجمعات مې کوي. خو بیا هم عنعنوي او کلتوري شکل باندې هغوی په جنازو کې ګډون کوي.
نو د دې معنی خدا شو چې د دین علما او خبرو ته څوک غوږ نه نیسي. بلې
علما خپل مسؤلیت ادا کوي. ډېر ظلم چې موږ وهلي دي اوس هم چې ورته وو او غږم پکې کړی دی د میډیا لارې د منابر لارې چې د الله خاطر کوي سوال درته کوو زاري درته کوو دا هغه څه دي چې موږ ته د شریعت لمخې پاتې دي. د صحابه په حکم دا وبا راغلی و ډېر په زرهاو صحابه په کې شهادت ورسېدل او په همدغه سیده په شام کې راغلی و دا وبا کله چې عمرو بن العاص خلیفہ شو والی شو خلکو ته غو چې په کورونو کې پاتې شي د کورونو مروځي دا وبا د سیلاب حیثیت لري وړیم وړیا د اور حیثیت لري ځکه چې مخې ته ولري دا هغه سوځي او د منځه وړي خپل مسؤلیت ادا کړل. خو بیا هم په ولس باندې غو چې زمونږ ولس باید زمونږ خبره واوري الله خاطر دی چې خپل ځانم دی وژغوري او د خپل ولس او اولادونه او خپل خپلوان او بچیم دی وژغوري.
د ننګرهار د ولایت د ارشاد او حج او اوقاف رئیس قاری صاحب محمد داوود مجاهد ډیره مننه.
رپورټونه ته ادامه ورکو. ټاکل شوې ده د جورج فلوید ورور فلیمزی فلوید نن چهارشنبه د امریکا د اساسو مجلس په قضایا کمیټه کې څرګندونه وکړي. د فلوید د ورور تر څنګ د هیوستن د پولیسو مشر او یو شمیر نور کسان هم په دې غونډه کې خبرې کوي. د خبر نور جزئیات د امریکا غاک آشنا تلویزیون د همکار سمیع الله جلال زین اوري.
د نیویارک په بوفالو کې تیر اونۍ د پولیسو لخوا د 15 کرن کس د ټیل وهلو ویډیو د ډیرو خلکو پام ځان ته راولې دی. هغه دوه پولیس افسران چې په دې قضیه کې ښکېل وو د دویمې درجه په جرم تورن شوي دي. خو جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبه په ورځ د خیار خو د ویډیو په خبرولو سره مسأله نور هم جنجالي کړه. هغه د توطیې د یوې نه اثبات شوې نظریې په وړاندې کولو سره داسې ښکاره کړې چې د 15 کلن کس غوښتل چې د پولیسو ارتباطي وسایلو مخه ونیسي. د ټرمپ ټویټ د یو لړ څرګندونو وروسته مورد دی چې د قهر او نژادي تقسیم لامل شوی دی په داسې یو هیواد کې چې له وړاندې د جورج فلوید د وژل کېدو له امله د دوه اونیو راهیسې نارامیو سره مخ دی.
دا یو داسې جمهور رئیس نه دی چې په هیواد کې د نارامیو هواري ته پام وکړي او پر ټپونو د مرهم د ایښودلو لارې چارې پیدا کړي او په پراخه کچه خلک سره یو ځای کړي. د هغه بیا چې دی ویني په دې ولاړ ده کوم څوک انتقاد پرې وکړي نو دی تر هغه هم پرې سخت انتقاد کوي. هغه غواړي په دې توګه خپلو پلویانو کې شور او هیجان ته دوام ورکړي.
تازه سرویګانې ښیي چې شپږ اویا سلنه امریکایان چې یو اویا سلنه پکې سپین پوستان هم شامل دي توکم پالنه او دوه ګونی چلند ستونزه بولي. په امریکا کې په تازه سروې کې د 2015 کال په پرتله چې 50 سلنه امریکایانو توکم پالنه ستونزه وبلله اوس زیاتوالی راغلی دی.
ډېری سپین پوستي امریکایان اوس په دې پوهېږي که څه هم دوی د داسې یو سیستم برخه و چې ممکن امتیازات لري خو دا اجتماعي عدالت او نورو خلکو لپاره ناوړه پایل لري.
یوه سروې ښکاره کوي چې 80% امریکایان له مظاهرو ملاتړ کوي او 50% په دې باور دي چې پولیس افسران تر ډېره له تور پوستو سره عادلانه چلند نه کوي. په رفتار کې بدلون د یو شمېر بدلونونو سره مرسته کړې ده. یو شمیر خاروالانو له دې سره مفقه کړي چې د پولیسو بودیجه د اجتماعي خدماتو ته ځانګړې شي. هغه نظریه چې یوازې څو کاله وړاندې افراطي بلل کېده. خو جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ د قانون له تطبیقونکو سره په جلسه کې د پولیسو د بودیجې د درولو او د پولیسو په لیکو توګه پالنه رد کړه.
ځینې وختونه به ناوړه شیان وګورو لکه چې مو په دې وروستیو کې ولیدل. خو زه وایم 99.9% رازی وایو نه نه وسلنه پکې غوړه خلک دي.
د سپینې مرنۍ د مطبوعاتو مسؤوله وایي ټرمپ د تور پوستو امریکایانو لپاره د اقتصادي فرصتونو پر رامنځته کولو له توکم پالنې سره مبارزه کوي او د جزای حقوقو د اصلاح لپاره هڅه کوي.
1499 لمریز کال د خبرګولی یا جوزا 23 منټه پورې په نړیواله کچا د کورونا په کوډ 1900 روغې باندې د افغانستان په شمول د نړۍ په 138 هیوادونو کې 1,145,503 ناروغان تخته شوي دي او زموږ شمېر هم 4,89,500 ته لوړ شوی دی. د امریکا، هند، چین، برازیل، بریتانیا او روسیې په شمول د نړۍ په غټو هیوادونو کې اقتصادي ګډوډي هم رامنځته کړې ده. اصل حقیقت دا دی چې معاصر طب تر دې دمه عاجز شوی دی. دې وجود کې ویروس د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او چین په شمول د نړۍ د غټو اقتصادي حدودونو سات د ګډوډۍ سره مخامخ کړی دی. دا اوپای روس چې تیر کال په ډسمبر کې د چین د اوهان د ښار د ځنګلي ځناورو په یو مارکیټ کې خپور شو په ډېره چټکۍ او سرعت یې د اور بصیر کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د امریکا، اروپا او آسترالیا او آسیا په شمول د نړۍ مختلفو برخو ته خپرې شوې. تر ټولو زیات ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو کې مړ شوي دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د یوې تازه څېړنې له مخې د جون تر اوومې پورې په نړیواله کچا د کورونا د کوډ 19 د وبایي ناروغۍ د ټولو مړو 10% په متحده ایالاتو او بیا وروسته په بریتانیا او برازیل کې وو. د امریکا په متحده ایالاتو کې نن د چهارشنبه په ورځ د غبرګولي په 20مه د مړو شمېر 1,14,512 ته لوړ شو. اے پی او روټرز خبری اژانسونه ریپورت ورکوي چې په برازیل کې د ناروغانو او مړو شمېر دومره زیات شوی دی چې چارواکو یې له شمېرنې نه لاس اخیستی دی. د چین د حکومت رسمي ارقام په مخ په چین کې هم ټول ټال 84,000 کسان مړه شوي دي. شاید چې د مړو اصل شمېر له دې نه څو چنده زیات دی او په نړیواله کچه هم د رسمي ارقامو برعکس شاید چې د تلفاتو شمېر د خودل شو ارقام په نسبت باندې څو چنده لوړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام په جنیو کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې دی ویروس د مارچ په دویمه هفته کې د پینډمیک یا وبا بڼه غوره کړله چې زور یې اوس هم نه دی کم شوی او په اغلب ګمان د راتلونکو 4 لسیزو پورې به هم د نورو وبایي ناروغیو په شان سر راپورته کوي. نوموړی وویل که لګول شوي قیودات نرم شي نو شاید چې دا ویروس نه یوازې دا چې د نړۍ اقتصاد ته به غټه ضربه وارد کړي، هغه سیمو ته به هم خپور شي چې تر اوسه پورې پکې دا ناروغي نه ده خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د یو تازه رپورټ له مخې دا وخت په نړۍ کې برابر 3.5 میلیارد انسانان په مختلفو اشکالو د لګول شو قیودات لاندې شپې ورځې تیروي چې له امله په زیاتره بې وزلو او جنګ ځپلو هیوادونو کې د لوږې او فقر کچه په سرعت او چټکۍ په لوړېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افریقا، آسیا او منځني ختیځ کې د مثبتو پېښو شمېر ورځ په ورځ لوړېږي او د انسان تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. په نړیواله کچه عمومي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د رویټرز اژانس د رپورټ له مخې د کورونا د کوډ 19 وبایي ناروغۍ 1,16,000 مثبتې پیښې یوازې د یکشنبې په ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ثبت شوې وې. په ځانګړې توګه د نړۍ په 4 هیوادونو روسیې، هند، پاکستان او مکسیکو کې د مثبتو پیښو شمېر ورځ په ورځ لوړېږي او د مړو شمېر هم زیاتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پیرو، برازیل او اکواډور په شمول د لاتین امریکا په ځینو هیوادونو کې هم د مړو شمېر لوړ شوی دی. په ایران او منځني ختیځ کې هم حکومتي چارواکي د دې وژن کې وایي ناروغي د دویمې څپې انتظار باسي. د افریقا په نیمه وچه کې، په مصر، نایجیریا او جنوبي افریقا کې تر ټولو زیات ناروغان مړه شوي دي. د کابل په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کورونا د کوډ 19 وبایي ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. زری د کمیدو نښې او آثار په سترګو نه لیدل کېږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شه.